آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا. افغانستان پاپ ټاکی د هند شاملې دوه غوښتنې هر کړې وکړو. د عراق صدر اعظم د امریکا نه د زیاتو مرستو غوښتنه کوي او ایران وایي د هم دې کال تر اخیره به روسیه ورته د هوایی دفاع پر مختلی توغندي ورکړي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. د افغانستان د تجارت وزارت وایي چې هندوستان هم د تاجکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي ترانزیت تړون اپټا کې د شاملېدو رسمي غوښتنه کړې ده. او د افغانستان د تجارت سرپرست وزیر ښاغلی مزمل شنواری وایي چې افغانستان به پاکستان باندې ټینګار کوي چې هند سره د تجارتي اړیکو ساتلو لار ورته خلاصه کړي. په دې هکله رپورٹ او مرکه روسته د خبرونو نه اوري. اوس عاشق الله رحیم زوی او زانز رانا یوسف زیدر ته خبرونه وړاندې کوم.
السلام علیکم. د افغانستان د بهرنی چار وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په تړون یا اپټا کې د هندستان د شاملېدو د غوښتنې هرکلی کړی او وایي که هند په اپټا کې شامل شي افغانستان ته به ګټې زیاتې وي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویلي چې دوی ته پرون د هندستان له لوري لیک سپارل شوی او په کې د اپټا په تړون کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په تړون کې د غړېدو غوښتنه شوې ده. د افغانستان د بهرنی چار وزارت ویان احمد شکیب مستغنی خبريالانو ته وویل د افغانستان د بهرنی چار وزارت له پخوا په اپټا کې د هندستان د شاملېدو د لیوالتیا په جریان کې و دا چې افغانستان په دوه اړخیزو او څو اړخیزو تړونونو کې د خپل خاورې د اقتصادي پیاوړتیا په فکر کې دی. نو بې له شکه په اپټا کې د هندستان شاملېدل د افغانستان په ګټه تمامېږي. نن د افغانستان پلازمینه کابل د پاکستان د دوه هیئتونو کوربادی یو پلاوی د پاکستان د مرکزی حکومت د سوداګری د وزیر خرم دستگیر په مشرۍ راغلی چې دلته بعد اپټا د تړون په سر دا ډول د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګریزو اړیکو او ترانزیت خبرې وکړي. بل پلاوی د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ چې د دغه ایالت ځینې ایالتي وزیران هم پکې شامل دي راغلي دي دا پلاوی به هم په ترانزیت او سوداګری خبرې وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي چې د ایران یو شمیر افغانان د سوریې او یمن جګړو ته تللي دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی کسه هم د دې کډوالو کره شمیر په ګوته نکه خو زیاته کړه چې د دوی د سیړنو په اساس دغه کډوال په خپل خواخه سوریې او یمن ته تللي دي. هغه وایي
په دې هکله چې افغانان د ایران څخه سوریې یا یمن ته جګړې ته استول شوي دي تر کومه حده پورې چې موږ ته معلومات را رسیدلی دا ټول شخصي او اعتقادي انګیزې لري او کوم رسمي سند یا راپور چې د دې څرګندوي وي چې د دوی د مجبوریتونو څخه استفاده شوي دي یا دوی جبران دغه جګړو ته استول شوی دی تر اوسه پورې د بهرنیو چارو وزارت ته نه دی رسیدلی.
خبرونه د امریکا غاک آشنا را دانوریا. د ولسی جرګې د کورنی امنیت او دفاعي کمیشنونو غونډې ته نن د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د کورنی چارو او ملي دفاع وزارتونو چارواکي ورغښتل شي و چې په افغانستان کې د ورستیو نامنیو پاړه وکیلانو ته معلومات ورکړي. غونډې ته د کورنی چارو وزیر نورالحق علمی وویل د امنیتي ځواکونو لخوا د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د تر سره شو عملیاتو په ترڅ کې دا څرګنده شوه چې اکثره مخالفین بهرنیان دي او په ورستیو نامنیو کې هم دوی لاس لري. دغه راز ښاغلی علمی وویل اوس مهال د افغانستان یو لس ولایتونه له لوړ ګواښ او نه نور بیا له منځني ګواښ سره مخ دي. په همدې توګه د دفاع وزارت سرپرست شیر محمد کریمی وویل چې د افغانستان اردو په یو وخت کې په څو ولایتونو کې د عملیاتو د تر سره کولو وړتیا نه لري. ښاغلی کریمی په بدخشان کې د اردو سرتیرو ته د اوختي مرګجوبلې په باب وویل اوس هم په ډیرو سیمو کې د اردو پر خبرۍ کې ستونزشته او هغه مهال چې په جرم ولسوالۍ کې د اردو پاسکرو برید وشو د هغوی قمندان په کابل کې و چې د ضعیف قمندې او رهبرۍ له امله عسکرو ته تلفات واوښتل.
په خوست کې پراته وزیرستاني کډوالو د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ لوړ رتبه چارواکو ته ویلي چې که پاکستان ورته په شمالي وزیرستان کې د ژوندانه ټولې اسانتیاوې برابرې نه کړي هم دلته به دایمي استوګنه غوره کړي. دغه کډوال وایي تر هغې چې په شمالي وزیرستان کې وضعیت د پخوا په شان نه وي او د پاکستان حکومت ورته د ژوندانه ټول امکانات برابر نه کړي بیرته خپلې سیمې ته نه ځي. دوی وای چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځیانو په عملیاتو کې خارګوټي او داستوګن کورونه نړیدلي او ټول سامانونه تر خاورو لاندې شوې دي. دوی هم د وضعیت له خپل سیمې رتور کړي دي. د وزیرستان کډوالو مشرانو دغه خبرې د جنیو نه د کډوالو چارو د عالی کمشنری د راغلي مرستیال او په افغانستان کې د همدې سازمان د مشر سره په یو ګډه غونډه کې کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته اتمه ورکو. د ایران یو جګپړی چارواکی ویلی دی چې روسیا به خی د همدې کال تر پایا ایران ته د اس درسوا د هوایی دفاع د پرمختللی سیستم لګدول پیل کړي. د ایران د ملي امنیت د عالی شورا مشر علي شمخاني د خبره د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس ته په یوې لیګل شوې اعلامیه کې کړې ده. د ښاغلی شمخاني د څرګندونو نه یو ورځ وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ایران د توغندیو په پلورلو لګول شوی بندیز لرې کړ. بل پلو بیا د روسیې د امنیت د شورا مشر نیکولای پاتروشف د انټرفاکس خبری آژانس ته نن ویلي دي چې د توغندیو لیګل په دې پورې اړه لري چې جوړونکي دغه توغندي په څومره موده کې جوړولی شي، خو زیاته کړه چې ښایي د توغندي به لږ تر لږه په شپږو میاشتو کې جوړ شي. د امریکا متحده ایالاتو په ایران د توغندیو د پلورلو په اړه خپل اندېښنه د روسیې چارواکو ته څرګنده کړې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د مشرانو د جرګې غړو ته د ایران سره د اټومي موافقې په حق له معلومات ورکوي. هغه د کانګرس نه د هوسلمندۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې نړیوال مرکچیان د ایران سره په نهایي موافقتنامې کار کوي. جان کیری پرون د دوشنبه پر ورځ د استازو د مجلس یا ولسی جرګې د غړو سره هم وکتل. هغه خبریالانو ته وویل هیله لرم چې په دې دوه نیمو میاشتو کې چې د نهایي موافقتنامې لپاره مهلت ټاکل شوی د کانګرس غړي به راته اجازه راکړي چې یو ډیر سخت وظیفه بشپړ کړي. د امریکا کانګرس په یو قانون غور کوي چې د مخې به هغه شپېته ورځې وخت ولري چې د ایران سره اټومي موافقه ارزیابي کړي او بیا به په دې رایګیری وشي چې آیا په ایران لګول شوی اقتصادي بندیزونه لري کړي او کنه.
د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی به کله چې نن په سپین ماڼۍ کې د ولسمشر باراک اوباما سره ګوري ښایي چې د اسلامي دولت ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره به د امریکا نه د زیاتو مرستو غوښتنه وکړي. خغله ایبادی امریکا ته د سفر نه وړاندې په بغداد کې خبريالان ته وویل چې د امریکا د همکارۍ له برکته عراق د اسلامي دولت سره په جګړه کې زیات پرمختګ کړی، خو هغه په دې ټینګار کوي چې د اسلامي دولت د ډلې نه د هغو سیمو په بیرته نیولو کې نور مرستو ته هم اړتیا لري چې پروسه کال هغوی نیولې دي.
نحن في العراق نقاتل الارهاب على الارض، هذا الارهاب يهدد
مونږ په عراق کې د تورستانو سره جګړه کوو. تروريزم یوازې عراق ته نه بلکې ټول سیمې او نړۍ ته یو خطر دی. مونږ د تروريزم سره په مبارزه کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لرو. تورستان وس تیل او لرغونی آثار قاچاق کوي او د خپل فعالیتونو لپاره پیسې پیدا کوي، نو په همدې خاطر مونږ نړیوالو مرستو ته اړتیا لرو چې ټولو جرمی فعالیتونو مخه پیونیسو. امریکایي چارواکي وایي هغه تر اوسه نه دی خبر چې عراق به په ځنګړي توګه د کوم مرستو غوښتنه وکړي. خو د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویلي دي چې ولسمشر باراک اوباما به د عراق سره د نورو مرستو په غوښتنې غور وکړي.
وسوالو کسانو نن د سې شنبې په ورځ د سومالی په پایتخت موګدیشو کې د لوړو زده کړو وزارت په ودانۍ برید کړی او د وزارت کارکونکو کې يرغمل نیولی. پولیس وایي چې لومړی وسوالو کسانو د ودانۍ دیوال په بمونو والوزه او وروسته یې ډزې پیل کړې. سره لدې چې په خبری رپورټونو کې بل شوی چې وسوالو د وزارت سو تن کارکونکو کې يرغمل کړی، خو د سومالی چارواکو د امریکا غږ د سومالی څنګه دی ویلي دي چې امنیتي ځواکونو او د افریقای ټولنې عسكر ودانۍ د هغوی د ولکې نه خلاص کړي.
د بشری حقوقو د څارنې نړیواله اداره وایي د هغوی په تحقیقاتو کې معلومه شوه چې د سوریې د عدلی په خار کې تیر میاشت حکومتي ځواکونو په بیلری بمونو کې زهرجن کیمیاوي مواد استعمال کړي وو. دغه اداره وایي چې په سیمه کې د عیني شاهدانو د معلوماتو او د حملو د غږونو او ویډیوګانو نه پټینګ د څرګندېږي چې په درې وزاینو کې د کیمیاوي وسلو برید شوی دی. د بشری حقوقو اداره وایي چې د نورو درېو بریدونو په اړه د هغوی تحقیقات روان دي. د یوکرين د پاوس ویاند اندري لاسینکو وای چې په تیرو څلورو وشتو ساتونو کې د دنیاسک په یالت کې لکتر لګ شپک حکومتي اسکار وژل شوی او دولس نور ټپي شوی دي. دنیاسک د روسي په لوي یغیانو قوي مرکز دی. یغیانو د ای پی خبري ایجنسی ته ویلي چې په دې جګړه کې د هغوی یو تن وژل شوی او 15 نور یې زخمي دي. او روسي خبر ده چې د نایجیریا منتخب ولسمشر محمدو بوهاري وای هغه ژمنه نشي کولای چې چارواکي به د خونځي هغه 219 انجونی پیدا کړي چې تیر کال د بوکو حرام ډلې د شیبوک د کلینه تختولې دي. خاغلی بوهاری په ویلامه کې ویل دي مونږ په دې نو په هغه چې دا انجلۍ جنکی به وژغورل شي او کنه. هغه د څرګندونی په داس حال کې کړی دي چې په نایجیریا کې د تختول شون جنو کلی زل منزل کیږي. بوهاری په وسنی حکومت انتقاد وکړ چې د غونجونو په پیدا کولو کې جدي کار نه کړی او زیاته کړی چې د هغه په مشرۍ حکومت به د غونجونو د ژغورل لپاره بل ډول اقدامات کوي.
نظرنه د سپورتس مکمل خبرونه خو وروسته زمونږ د ونیز آشنا سپورتس په خبرونه کې اوریدونکو ته ورسو. لن حال به دا وکړو چې په کابل کې د کرکټ یو تجارتي ملیون جام په نوم چالی روان دي چې نن څلورمه ورځ په هغې کې چې کوم شپږ ټیمونه دي کې د ایرو بازانو او د این ایف سی ټایګر په نوم ټیمونو نن خپلې لوبې وګټلې او دوی سیمی فائنل ته ځانونه ورسول. د نن لوبه چې د این ایف سی ټایګر او د داوی اتلان ترمنځ وه هغه کې این ایف سی ټایګرز مخالف ټیم ته د یو سلو اووه نوي منډو هدف ورکړو چې هغه کې ګلبدین نایب نه اویا شهزاد محمد یو څلوېښت او وحیدالله شفق شپږ دېرش منډې کړې وې. مخالف ټیم د داوی ټیم په اووه اویا منډو باندې وسوځېدو لوبه یې وبلله. دې کې یو حیرانوونکې خبره دا هم وه چې کرکټ ملي ټیم د وکټ ساتونکي محمد شهزاد محمدي هم توپ اچونه یا بالنګ وکړو دوا وکټې واخیستې. همداشان د بل لوبه کې بیا د المسافي واریز او د ایرو بازان تر باندې لوبه وشوه چې د ایرو بازان ټیم هم دغه لوبه وګټله او هغوی مخې ته پرمختګ وکړ. همداشان کابل کې نن د دېرش کلنو فوټبال د لوبغاړو تر منځ هم لوبې شروع شوې دي. هغه هم احوال به بله خپرونه کې ورکړو. او یوه د سایکل ځغلولو یوه نمایشي سیالي وټو یا ننداره وشوه چې د فرخندی چې په دغه منطقه کې د شاید د شمشره په سیمه کې وژل شوې وه هغې په یاد دغه ننداره وشوه. نجونو او هلکانو سایکل ځغلونه وکړه. د دې معلومات هم په خپرونه کې ورکړو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د تجارت وزارت وایي چې هندوستان هم د تاجکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي ترانزیت تړون اپ ټاکي د شاملېدو رسمي غوښتنه کړې ده. خبريال اکرام شینواری رپورټ را لګل.
د تاجکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپ ټاپونو په ترانزیتي تړون کې د غړیتوب د غوښتنې وروسته اوس د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې هندوستان هم په دغه تړون کې غړیتوب سره لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي مسافر کوکندي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دغه وزارت د دوشنبه په ورځ د هندوستان رسمي غوښتنلیک په دې حق ترلاسه کړی دی. خاغلی کوکندی ویل له نیکه مرغه د دوشنبه په ورځ د سوداګرۍ وزارت ته مکتوب را ورسید چې پکې ویل شوی چې هندوستان هم غواړي چې دغه ترانزیتي تړون کې غړیتوب ترلاسه کړي. د څلورو هیوادو افغانستان، پاکستان، هندوستان او تاجکستان ترمنځ به انشاءالله په راتلونکو غونډو کې په دې هکله خبرې وکړو. اساسي شرط دا دی چې باید افغانستان او پاکستان په دې هکله موافق وسي او هندوستان په دغه تړون کې شریک شي. د هندوستان د مخه تاجکستان هم د تیرې سوي کال په وروستیو کې په دغه ترانزیتي تړون کې د شاملېدو رسمي غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه لا یې غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټا په نوم ترانزیتي تړون 15 کاله وړاندې لاسلیک شوی دی. د دغه تړون له مخې د هرو 15 کالو وروسته غړي هیوادونه کولی شي چې په تړون کې د غړو هیوادو په موافقه بدلون راولي. افغانستان وایي چې اوس چې دغه تړون 15 کاله پوره شوي غواړي چې په دغه تړون کې یو لړ داسې بدلونونه راولي چې افغانستان وکړی شي چې هندوستان سره مخامخ د واګې بندر له لارې راکړه ورکړه وکړی شي. هندوستان د افغانستان او پاکستان نه د اپټا په ترانزیتي تړون کې د شاملېدو غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خرم دستګیر خان په یو دورځین سفر نن کابل ته راغلی دی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې دستګیر خان سربیره د پاکستان د خیبر پښتونخوا د ایالت اعلی وزیر د پرویز خټک په مشرۍ یو بل هیئت هم نن کابل ته راغلی دی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایان احمد شکیب مستغنی د سې شمې پرس په کابل کې خبريالان ته ویل چې د غدواړه هیئتونه به د افغانستان د چارواکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په پراختیا او نور د علاقې وړ مسلو په سر خبرې وکړي.
یاد شوی هیئت تاکل شوی دی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوړ پورو چارواکو سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د دوه اړخیزو اړیکو په حق لباندې او په مشخصه دوګه په تجارت او ترانزیت برخه کې د اړیکو په حق له خبري او بحثونه ولري.
په افغانستان کې د محمد اشرف غنی په مشهي د ملي والي حکومت د جوړیدو را په دي خو د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې هم خواله راغله چې ورسره دوه هیوادو ترمنځ د اپټا په ترانزیتي تړون کې پرتی سوزي هم یو څه حواله شوې دي. د رواني سوي کال په لومړۍ میاشت کې پاکستان په لومړي ځل د افغان سوداګرو لارو ته د هندوستان سره د پاکستان د واګي سرحد ته د مالونو د رسولو اجازه ورکړه، خو افغان سوداګروي چې اوس هم هغوی د واګي له بندره افغانستان ته په افغاني لارو کې مالونه نشي انتقالولی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شپیزی امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ترانزیتي تړون کې د هندوستان ګډون به په سیمه کې د سوداګرۍ په وده کې مرسته وکړي. ښاغلی پیزی ویل په خپل افغانستان هندوستان سره ډیرو پرمختللو سوداګرۍ اړیکو ته اړتیا لري. د دې لپاره چې هندوستان په سیمه کې یو اقتصادي قدرت دی او بل هم پاکستان د منځنۍ اسیا هیوادونه چې د خامو موادو ډک دي او بازارونه یې لاس نه دي خوړلي، د دې لپاره یو سیمه ییز همکاري د سوداګرۍ د ودی په برخه کې مرسته کولای شي. خو خاغلی حفیظی وایي چې افغان حکومت ته پکار دي چې پاکستان ته دا وایي چې سیاسي مسلې او اقتصادي مسلې د یو بل سره نه یوځای کړي او پرېږدي دي چې په سیمه کې سوداګري وده ومومي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
داود آزادۍ رادیو پیغام چې تاسو ته شنه رادیو واشنگتن نو اوریدو. د افغانستان د تجارت سرپرست وزیر خاغلی مزمل شنواری وایي چې افغانستان به پاکستان باندې ټینګار کوي چې هند سره د تجارتي اړیکو ساتلو لار ورته خلاص کړي او بدل کې د افغانستان د لارې منځنۍ اسیا نه اقتصادي ګټې ترلاسه کړي. خاغلی مزمل شنواری دا خبرې زموږ د همکار متی الله عابد سره په مرکه کې کړي.
محترم مزمل شنواری، دا چې خبر دی چې د هند حکومت هم په هغه تړون چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ شو د تاجکستان نه پس هند هم پکې شاملېږي، د دې غټه غټه تاسو مونږ ته ویلی شئ؟
دوه مسئلې دي. یو خو دا دی چې کله مونږ د درې طرفه تړون مذاکرات د تاجکستان سره شروع کړل په تر هغه وخت پورې مونږ نه رسمان تقاضا نه وه شوې د هند طرف نه چې هغوی هم په دې کې غواړي، ځکه هغوی د سارک د چتر لاندې هغوی غوښتل چې دغه د موټر وېهیکل اګریمنت چې دی چې هغه انداشي کاغه انداشه وو، نو دې ته ضرورت نه و چې دوی په دې تړون کې برخه واخلي. چون موږ مذاکرات درې طرفه شروع کړي نو د هند حکومت اوس رسمان تقاضا وکړه چې دوی غواړي په دې کې برخه شي. نو په دې اساس باندې نن وزیر د تجارت د پاکستان په کابل کې دی، نو همدغه موضوع باندې ور سره بحث کوو. په عین وخت کې چون د دواړو ملکونو موافقه په دې کې شرط ده، زموږ طرف نه څه مشکل نشته دی، ګورو چې پاکستان په دې کې څه جواب ورکوي. یو بله مسله دا ده چې موږ دې ته ګورو چې هند که چېرته په دې کې شامل شي نو زموږ هغه ستونزې چې په ترانزیت کې لرو د ملکونو سره ستونزې چې کومې لرو په دې ملکونو په منځ کې هغه شاید زیاتره هغه حل شي او مشکل ورته هغه شي.
محترم مدمل شنوار صاحب، هغه موضوع چې د افغانستان مالونه به هند کې کته کیږي او لاره به تشه بیرته راځي او ضرورت دا چې اخوان یو سره وړي او پاکستان نه منله، دغه باره کې به هم څه خبره وشي؟
په دې دا مسله به اتمن بحث کیږي، خو اوسه پورې موږ د سین مثبت جواب ترلاسه کړی نه دی. په دې مورد کې زموږ کوشش دا دی چې باید موږ موټرونه دک لار شي او دک داغې طرف نه راشي، نو تر څو پورې چې دغه مسله حل نه شي موږ په درې طرفه تړون کې نتیجې ته نه رسیږو او مشکلات موږ ترانزیتي زیاتېږي.
افغانستان پاکستان باندې څه داسې فشار یا څه داسې خبرو ته کولای شي چې د هغوی دغه ضرورت یا دغه تقاضا پوره کړي، که نه افغانستان د احتیاج په حالت کې دی؟
افغانستان په احتیاج په حالت کې دی، په دې کې شک نشته دی، خو ولې موږ زیاتره واردات د پاکستان نه لرو؟ په حدود د 2.5 میلیارډ د پاکستان ډالر او د پاکستان تولیدات افغانستان په بازارونو کې خرڅېږي. نو په دې اساس باندې یو د هغه د فشار ټکی چې دی هغه دوه طرفه تجارت دی یو مسله، ولې عین وخت چې پاکستان هم ضرورت لري هغه ته چې د منځنۍ آسیا بازارونو ته ځان ورسوي، نو په دې هغه کې موږ کولای شو چې دغه مسایل ورسره منحیز دی یو اعلی د فشار ترغې نه استفاده وکړو ته هغه په اساس ورسره مشکل شي.
ډېر ډېر مننه محترم مدمر شنوري،
خوشاله اوسه.
جنگ او تاوتریخوالی د خزو په رواني حالت څه اغیزه کړي؟ نن شپه په اتو بجو د نجیب نو شابه په خبرونه کې جواب اوریدلی شئ. د ټلیفون شمیره ده 0190 00 01. امریکا غاګ آشنا رادیو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي چې د ایران یو شمیر افغانان د سوریه او یمن جګړو ته تللي دي. د دې وزارت پویان شکیب مستغنی کسه هم د دې کډوالو کرشمیر په ګوته نکو، خو زیاته کړه چې د دوی د سړډنو په اساس دغه کډوال په خپل خوخه سوریه او یمن ته تللي دي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ رادیو خبریال اسد الله لودین پر رپورټ کې اورو.
د منځنی ختیځ یو شمیر هیوادونو ته له ایران د افغان کډوالو د لیږلو مسأله ل ډیره وخت یادیده، خو د لومړي ځل لپاره د بهرنی چارو وزارت دا موضوع تایید کړه. د دې وزارت ویان چې مستغنی وایي د دوی د معلوماتو مخې په دې ورسېو کې له ایران یو شمیر افغان کډوال د سوریې او یمن جګړو ته لیږل شوی دی. ښاغلی مستغنی د سې شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته د دې کسانو کرشمیره په ګوته نکړه، خو زیات یې کړه چې په جبر سره نه بلکې په خپل خوخه تللی دی.
په دې حق چې افغانان د ایران څخه سوریه یا یمن ته جګړې ته استول شوي دي، تر کومه حده پورې چې موږ ته معلومات را رسیدلې، دا ټول شخصي او اعتقادي انګیزې لري او کوم رسمي سند یا راپور چې د دې څرګندوي وي چې د دوی د مجبوریتونو څخه استفاده شوي دي یا دوی جبران دغه جګړو ته استول شوي دي، تر اوسه پورې د بهرنیو چارو وزارت ته نه دی رسیدلې.
په دې وروستیو کې د ملي مشارکت په نوم د یو ګوند غړو بیا په کابل کې د ایران سفارت مخې ته مظاهره وکړه او یې ویل چې دغه هیواد هلته د افغان کډوالو له مجبوریتونو ناوړه ګټه اخلي. د دې ګوند مشر نجیب الله کابلی وویل چې له ایران څخه په زوره د سوریه، یمن او عراق جګړو ته افغانان لیږل کیږي، او د دوی د معلوماتو مخې په دې جګړو کې تر اوسه 350 افغانان وژل شوي چې جسدونه یې هم لا درک دي. له دې وړاندې داسې راپورونه ورکول شول چې ایران د $500 معاش او یو شمیر نور امتیازاتو په بدل کې افغانان د سوریه، عراق او یمن جګړو ته لیږي. په ټولنیزو رسنیو کې هم داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې سوریه او یمن ته له ایران د افغان کډوالو تګ خي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون مشر زلمی زابولی ازادي راډیو ته وویل د بهرنی چارو وزارت د خبرې په کډوالو تور لګول دي چې ګواکې په خپل خوخه د سوریه او یمن جګړو ته ځي.
په خپل افغانان باندې تومت لګی چې دا افغانان ګوې په خپل عقیده کې دي، کتن ردوم مور افغانان چې ته ځي دا په زور دي، دا په جبر او په اقتراضي هغه په دې خاطر دي په زور لیږي، په دې خاطر چې تاسو ودی چې دې بیا د ایران څخه را دي مرګ شي او یا د دې اولاد مکتب څخه ونی شي. امید کوم چې نور د وزارت خارجه مسلمین په خپل افغانان وروره باندې تومت دي ځای ونه وایي، د هغو د حقوق څخه دفاع وکړي د ټولو بینالمللي موازینو مطابق.
ایران په یمن کې د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي او د سعودي عربستان په مشرۍ د هغه ائتلاف له جوړېدو سره هم مخالفت ښودلې چې د حوثیانو د ځپلو په هدف یې په یمن کې عملیات پیل کړي دي. د چارو څېړونکي وایي افغان ولسمشر باید ایران ته په خپل راتلونکي سفر کې چې ممکن په نږدې ورځو کې وشي ایراني چارواکي وپوښتي چې ولې له کډوالو سره دا ډول چلند کوي.
جنگ او تاوتریخوالی د خزو په رواني حالت څه اغیزه کړي؟ نن شپه په 8 بجو د نجيب نو شباب په خبرونه کې جواب اوریدلی شئ. د ټلیفون شمیره ده 0190 00 01. امریکا غاګ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو سپام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په تړون یابټا کې د هندستان د شاملېدو د غوښتنې هرکلی کړی. وایي که هند په یابټا کې شامل شي افغانستان ته به زیاته ګټه ولري. بل پلا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي چې له ایرانه یو شمېر افغانان د سوری او یمن جګړو ته تللي دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی وایي که څه هم د دې کډوالو کره شمېر نه ده معلوم، خو زیاته کړه چې د دوی د څېړنو پر اساس دا کډوال په خپله خوښه سوری او یمن ته تللي دي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي کمیشنونو غونډې ته نن د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د کورنۍ چارو او ملي دفاع وزارتونو چارواکي ورغوښتل شي و چې په افغانستان کې د ورستیو نامنیو په اړه وکیلانو ته معلومات ورکړي. په خوست کې پراته وزیرستاني کډوالو د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنرۍ لوړ رتبه چارواکو ته ویلي دي چې که پاکستان ورته په شمالي وزیرستان کې د ژوندانه ټولې اسانتیاوې برابرې نه کړي، همدلته به دایمي استوګنه غوره کړي. د ایران یو جګپړه چرواکی ویلي دي چې روسیا به خای د همدې کال تر پایه ایران ته د S-300 د هوایي دفاع د پرمختللي سیستم لګدول پیل کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری نن د مشرانو د جرګې غړو ته د ایران سره د اتمی موافقې په حق لا معلومات ورکوي. هغه د کانګرس نه د حوصله مندۍ غوښتنه په داسې حال کې کړې چې نړیوال مرکچان د ایران سره په نهایي موافقتنامې کار کوي. د عراق صدر اعظم حیدر الیبادی به کله چې نن په سپین ماڼۍ کې د ولسمشر باراک اوباما سره ګوري، ښایي چې د اسلامي دولت ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره به د امریکا نه د زیاتو مرستو غوښتنه وکړي. د بشري حقونو د څارنې نړیواله اداره وایي د هغوی په تحقیقاتو کې معلومه شوې چې د سوریې د عدلی په ښار کې تیره میاشت حکومتي ځواکونو په بیلري بمونو کې زهرجن کیمیاوي مواد استعمال کړي وه. د یوکرين د پاوز ویان اندري لایسونک وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دونیاتسک پیالت کې لږ تر لږه شپک حکومتي عسکر وژل شوي او 12 نور ټپي شوي دي. وسلوالو کسانو نن د سیشنبه پرز د سومالی په پایتخت مګادشو کې د لوړو زده کړو د وزارت په ودانۍ برید کړی او د دې وزارت کارکونکو یې يرغمل نیولی و. پولیس وایي چې لمړی وسلوالو کسانو د ودانۍ دیوال په بمونو والوزو او وروسته یې ډزې پیل کړلې. د الشباب ډلې ویلي دي چې د برید هغوی کړی دی. د سیمینار را رسیدلي رپورټونه وایي چې په دې پیښ کې 15 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. او د نایجیریا منتخب ولسمشر محمدو بوهاري وایي هغه ژمنه نشي کولی چې چارواکي به د خونځي هغه 219 نجونې پیدا کړي چې تیر کال د بوکو حرام ډلې د شیبوک د کلي نه تښتولي دي.
نو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. موږ ستاسو نه اجازه غواړو د دری برخې خبرونه ته غوښی.